وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ راډیو په دې ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ اصحاب ځواکونه ویل افغان چارواکو سره پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې بهرني ځواکونه له میدان وردګ څخه ووزي. په همدې ولایت کې نن د کورنیو ځواکونو لخوا پر بهرنیو ځواکونو په برید کې ویل کېږي دوه امریکایي سرتیري او څو افغان سرتیري وشل شوي. خو مخکې له دې نه چې رپورټونو ته ولاړ شو، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایساف ځواکونه وایي چې په جلریز کې نن غالبا یو یا څو تنو چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی وو، پر افغان نړیوالو عسکرو ډزې کړې دي. د ایساف ځواکونه دا ادعا ردوي چې وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې محصلین د دوی لخوا نیول شوي دي. د ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګاز د پایپ لاین د وی برخې د کار د پایلې موافقه وکړه. د مسکو پولیس وایي چې د ترکمنستان د اسلامي ګوند یو مشکوک مشر یې نیولی دی. پوره خبر نو واوري. تایساف ځواکونه وایي د میدان وردګ ولایت د جلریز په سیمه کې نن غالبا نیو یا څو تنو د چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی وو، پر افغان نړیوالو ځواکونو ډزې کړې. د ائتلافي ځواکونو یو غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبري رسنیو ته نن وویل چې په وژل شویو کې د ائتلافي ځواکونو دوه تن امریکایي عسکر شامل دي. د اسوسییټډ پرس په حواله په جلریز کې په دغه وسلواله حمله کې نن دوه افغان پولیس هم وژل شوي دي. د دې خبر جزئیات به وروسته واوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونه د ایدا بردوي چې وایي دغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې محصلین د ایساف د ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په کابل کې د ایساف د ځواکونو ویان جنرال ګوتنر کاتس نن په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې دوی هیڅ محصل نه دی نیولی.
I can confirm you that ISAF forces did not harass.
روشانه وازه وایم چې ISAF ځواکونه د پهنتون هیڅ محصول نه نیولې او نه یې ځورولې دی. مخکې داسې خبرونه خبر سوي وو. بلخوا د کندهار چارواکي وایي چې دغه ولایت د پهنتون یو محصول چې څو ورځې مخکې د افغان او بهرنی ځواکونو لخوا نیول شوی وو بیرته خوشی شوی دی. د انجینرۍ پوهنځي دغه محصول څو ورځې مخکې په پهنتون کې د وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوی وو. د امریکا دفاع وزیر د ولسمشر حامد کرزی دا څرګندونه رد کړې چې وایي طالبان او امریکایي چارواکي په بهر کې په خپلو کې خبري سره کوي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویلي چې د په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزی سره په دې ارتباط خبري کړې دي او زیاته کړې چې د سولې په برخه کې هر ډول پرمختګ به د افغانانو په مشرۍ باندې تر سره کیږي. او د ولسي جرګې د اداري هیئت د ټاکلو په دریم ورځ انتخاباتو کې محمد صالح سلجوقي د جرګې د دریم مرستیال په توګه وټاکل شو. د ایران او پاکستان جمهور رئیسانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګاز د پایپ لاین د وی برخې د کار د پایل موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو له دې پروژې سره کلک مخالفت کړی. تهران وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګاز د پایپ لاین د هغې برخې کار تقریبا پای ته رسیدلی چې د ایران په خاوره کې دی او د پاکستان د برخې د جوړولو کار نن پایل شو. د دواړو هیوادونو ولسمشرانو محمود احمدی نژاد او آصف علي زرداری نن د ایران په بندري ښار چاربهار کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان دی راین هارس نن په همدې مسله آزادی رادیو ته وویل دا وایي د ایران په وړاندې د امریکا پالیسي ښه واضح ده او کوم تغیر نه دی پکې راغلی. له هغه راهیسې چې د دې پروژې په اړه خبرې پیل شوې موږ دا په څرګنده ویلي چې د پاکستان ګټه په دې کې ده چې داسې کار ونه کړي چې دغه هیواد د ملګرو ملتو او یا د امریکا د قانون تر بندیزونو لاندې راوستلی شي. د اروپا د بهرنیو چارو وزیرانو په سوریه کې د رواني کورنۍ جګړې د پایتر سوالو پر لارو چارو باندې خبرې کوي. په بروکسل کې د خبرو تر پیل مخکې د اروپا د بهرنیو پالیسۍ مشر کاترین اشتن په سوریه کې د سیاسي حل پر موندلو ټینګار وکړ او ویل چې اروپایي اتحادیه ته شایي چې د دیوژنو مخنیوي وکړي. مسکو تر اوسه لا داسې نقشه نه ده څرګنده کړې چې په خپل دریځ کې به بدلون راولي او د بشار الاسد د لری کېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو د ورغلي هیئت غړو ته وویل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د سوریه خلک باید له بهر څخه د حل پر مشخصو لارو چارو لټینګاره پرته د خپل هیواد د رواني لنجې لپاره د حل پریکړه وکړي. د مسکو پولیسو د ترکمنستان د اسلامي ګوند یو مشکوک مشر نیولی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې دا مشکوک سړی عبدالحافظ خولمرادوف نومیږي چې د مارچ په لومړۍ نیټه نیول سوی او داسې ګمان کېږي چې دی به په مسکو کې د ترکمنستان د اسلامي ګوند د څانګې مشر و. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې خولمرادوف او د هغه ملګرو په مسکو کې میشت مسلمانان جذبول او په بهر کې یې د پوځي روزنې کمپونو ته استول. خولمرادوف په خپل هیواد ازبکستان کې د تروریزم افراطیت او د حکومت د ړنګولو لپاره په هڅو تورن دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ازبکستان ته د هغه د سپارلو پریکړه به وروسته وشي. داسې ګمان کېږي چې د ترکمنستان اسلامي حزب د ازبکستان د اسلامي تحریک په څیر له القاعده سره ارتباط لري. د دغو ګوندونو مشرانو پخوا ویلي وو چې هدف یې په منځنۍ اسیا کې د اسلامي خلافت رامنځته کول دي. په هند کې پولیس وایي چې په نوي ډیلی کې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری یو اصلي تورن رام سنګ نن په زندان کې ځان زندۍ کړی دی. پولیسو ویلي چې رام سنګ غالباً په خپلو جامو ځان غرغره کړی. په نوي ډیلی کې د ښځو د کمیسیون مشر برکا سنګ نن په دې اړه مطبوعاتو ته وویل چې دوی تعجب کوي ځکه دی په تهار جیل کې چې سخت امنیتي څارنه کېږي ساتل کېده او دې مسلې د پولیسو د چارواکو په اړه زیاتې پوښتنې راولاړې کړې دي.
سموګه غلازادې رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ریپورتونه وایي چې یو افغان پولیس افسر نن په میدان وردګو کې د جلریس په ولسوالۍ کې په بهرنیو او کورنیو ځواکونو ډزې کړې چې دوه تنه امریکایي سرتیری او دوه افغان سرتیری وژلی دي. په دې اړه به تازه حال درکړو. همدارنګه به دا واورئ چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ اصحاب ځواکونه وایي له افغان چارواکو سره پر هغه طرحه کار کوي چې له مخې به یې بهرني ځواکونه له میدان وردګ څخه ووځي. ولسی جرګې د اداري پلاوي لپاره د انتخاباتو په درېمه ورځ د جرګې دوهم مرستیال وټاکه. په دې اړه رپورټ درکو. په افغانستان کې د انتقالي عدالت د همغږي ډلې په نوم یو بنسټ وایي چې دولت د افغانستان پر روانه جګړه کې د جنگي جنایتکارانو د محاکمې لپاره سمه پالیسي نه لري. دا مسله هم څېړو او د ایران او پاکستان ترمنځ د غازو د نلیکې د پروژې له پرانیستو خبرو. راپورونه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو یو یا څو سرتیرو پر امریکایي او افغان سرتیرو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه دوه امریکایي او درې افغان سرتیری یې وژلي دي. ایساف ویلي چې د دوشنبې په ورځ یو یا څو وسلوالو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم پتانو په میدان وردګو کې پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړي او څو امریکایي او افغان سرتیری یې وژلي. زبیر ژمن را سره د اوس له کابل نه په تماس کې دی. لده به د دې پیښې په اړه نور تفصیل واورو. زبیر ژمن، د تاسو معلومات څه وایي چې په جلریز کې اصلا څه رامنځته شوي؟
بلې، تر اوسه پورې رپورټونه د میدان وردګو چارواکي دغومره تاییدوي چې هلته د جلریز په ولسوالۍ کې په یوې پوځي قرارګاه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده چې مرجوب له لرې ساعت مخکې چې موږ د والي د ویان عطاالله خوګیانی سره خبرې درلودلې هغه ویلي چې دا نښته په یو پوځي قرارګاه کې شوې ده او دا هم تاییدولی شي چې مرجوب له دواړو خواوو ته رسېدلې خو د والي لخوا یو تحقیقاتي پلاوی ټاکل شوی چې د پیښې انګیزه وڅېړي او نور جزئیات به وروسته هغه ویلي چې خپاره سي. البته د نورو جزئیاتو له ورکولو نه ډډه کړې. ایساف بل خوا ویلي چې یو افغان افسر پولیس افسر په افغان او امریکایي عسکرو باندې ډزې کړې دي. دوه امریکایي عسکر په دې پیښه کې وژلي او درې افغان پولیسي وژلي دي. لبلې خوا لسیمنه خلک او همدارز د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي بیا هغه ارقام لدینه او څه زیات بولی وای چې ملکی تلفات هم لري. د میدان وردګو په ولایتي شورا کې د ولایتي شورا غړي حضرت جانان په پیښه کې ویلي چې دوه عام وګړي هم وژل شوي دي. هغه حتی دا خبره هم وکړه چې د جلریز د امنی قومندان او دوه ساتونکي هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بلاس بجې
نو د دې پیخي لا ټول جزئیات تر اوسه افغان چارواکو رسمن رسنیو سره نه دي تایید کړي. البته طالبانو یو اعلامیه د همدې مسلې په ارتباط باندې خبره کړې او ویلي دي چې یو پولیس په ځانګړو ځواکونو باندې حمله کړې او کورنۍ او بهرني عسکر یې وژلي دي. خو طالبانو خپل اعلامیه کې دا ادعا هم نه ده کړې چې ګواکې دغه پولیس له دوی سره تړاو درلوده. او د حمله په داسې حال کې کیږي چې هغه ضرب الاجل چې ولسمشر خاصو ځواکونو امریکایي ځواکونو تر ټاکلیو ترڅو له میدان وردګو څخه وځي هغه ضرب الاجل پرون پرسو خلا هم دغه ځواکونه په میدان وردګو کې پاتې دي.
ډیره زیاته مننه له زبیر ژمن نه لکه څنګه چې زبیر ژمن ویل په میدان وردګو کې دغه ورسته د کورنیو ځواکونو نه په بهرنیو ځواکونو برید په داسې حال کې کیږي چې هغه ضرب الاجل چې ولسمشر کرزی د ځانګړو ځواکونو د وطن په اړه لدی و ولایت څخه ټاکلی و د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وطن په اړه هغه پرون پوره شو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ صاحب ځواکونه ویل افغان چارواکو سره پر هغه طرحه کار کوي چې له به بهرنی ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه ووسی. په دې اړه له کابل څخه د معصوم میوند رپورټ اورو.
له دې سره سره چې د افغان ولسمشر لخوا له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو ضرب الاجل د اکشن رپورت پرسوي، خو لا هم دغه ځواکونه په دې ولایت کې میشت دي. که څه هم د ایساف ویان د ځانګړو امریکایي ځواکونو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې له میدان وردګ ولایت څخه د بهرني ځواکونو د وتلو پر پلان له افغان ځواکونو سره په ګډه کار کوي. د ایساف ویان جنرال ګونټر کټس د دوشنبه پرس په کابل خبري اعلان وکړ چې دغه پلان به ډیر ژر عملي کړي. اوس موږ له خپلو افغان ملګرو سره پر دې پلان کار کوو چې دا کار څنګه وسی. همدا اوس چې موږ خبرې کوو پر دې پلان کار روان دی. موږ پر دې کار کوو چې هر څومره ژر کېدای سي دا کار بشپړ سي. دوی ونی مخکې افغان ولسمشر حمید کرزی په میدان وردګ ولایت کې میشت د امریکا ځانګړي ځواکونه له عامو افغانانو سره په ناوړه چلند تورن کړل او ښاغلي کرزی د دفاع وزارت دنده وسپارل چې په دوه اونیو کې دي د امریکا ځانګړي ځواکونه له میدان وردګ ولایت څخه وباسي. خو د دوشنبه په ورځ د میدان وردګ ولایت د والی ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې ځانګړي بهرني ځواکونه له هم له میدان وردګ ولایت څخه نه دي وتلي. دوی وویل چې افغان بهرني ځواکونه له هم د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي په میدان وردګ ولایت کې د امریکا ځانګړي ځواکونه په ځینو مواردو کې خلک زور ولیدي.
هغه وروستۍ څېړنې چې کوم معلومات دوی باید ترلاسه کړي هغه باید ترسره شي. نو دغه لړۍ لا هم غځېدلې اوس هم څېړنې ادامه لري، خو تر اوسه پورې ځانګړي ځواکونه له میدان وردګو څخه په رسمي ډول نه دي وتلي. هغه دوی غوښتنه کړې وه د مختلف پر بنسټ بیا دغه هیئات وټاکل شو دغه څېړنې په دقیق ډول وشي تر څو ښه شواهد نور هم دوی ته لاسته راوړي.
د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر او امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلافات کېدای سي له میدان وردګ ولایت څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه وځندوي. خو د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي د باور لري چې له میدان وردګ ولایت څخه به د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله له افغان چارواکو سره حل کړي. که څه هم له ولسمشر حمید کرزي سره د ښاغلي هیګل په خبرو کې د میدان وردګو مسله هم شامله وه، خو تر اوسه افغان یا هم امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې د دغو خبرو نتیجه څه وه. په راپورونو کې ویل کېږي چې د افغان حکومت لوال مخالفینو په دې ورستوي کې په میدان وردګ ولایت کې خپل فعالیتونه ډیر کړي. د امنیتي چارو پوهان وایي کې یو دم بهرني ځواکونه له دې ولایت څخه وایستل سي نو میدان وردګ ولایت چې د پلازمینې کابل تر څنګ پروت دی پر امنیتي حالاتو باندې وړ اغیز وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو نو ورې دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخام تر و بجو پوري دوام کوي. ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل وینا کې امریکایان او طالبان په خپل کې په سازش تورن کړل او ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غوړي امریکایان له افغانستان نه ووسی. د امریکا د دفاع وزیر چک هګل کسام هڅه وکړه چې دا وینا د کابل واشنگټن پر اړیکو بیا غیزی وخی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد بیا پر ولسمشر کرزي سخت انتقاد وکړ. ډانفورد په کابل کې خبریالانو ته ویل، نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډیره زیاته وینه بهولې ده، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی د لاسه دی. ولسمشر کرزي دا یادونه هم وکړه چې طالبان له افغان حکومت سره نه کینی خو له امریکایانو سره په بهر کې خبرې کوي. آیا امریکایانو په رښتیا په بهر کې له طالبانو سره خبرې کړي؟ په دې اړه احمد تکل د طالبانو له پخواني قمندان سید محمد اکبر اغا سره چې اوس مهال په کابل کې دی مرکه کړي.
سید محمد اکبر اغا، د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په کوم ځای کې شوې دي چې خلک نه دي ترې خبر او ولسمشر کرزی ترې خبر دی؟
تر کومه حده چې زه خبر یم، د سولې خبرې یا مذاکرات تر اوسه پرې شروع شوي نه دي. فقط هغه خبرې چې په قطر کې طالبانو د امریکایانو سره دا خبره کړې وه چې هغه د مذاکرات لپاره مقدمه وه، چې هغه یوازې په امریکایانو پورې اړه درلوده، د افغانستان په حکومت پورې اړه نه درلوده، چې هغه د بندیانو تبادله وه. ځکه چې د افغانستان حکومت یوولس کاله دولس کاله تیر شوله، هغه ونه کړل چې د افغانستان بندیان چې هلته په کونتنامو کې دي هغه اخلاص کړي. خو طالبان مجبوراً دا کار وکړي چې د دوی سره خبره وکړله، د طالبانو سره خپل یو څوک د امریکا تبه د هغه په مقابل کې د تبادلې په نامه باندې د خپل بندیان را اخلاص کړي، او بیا دا د اعتماد سازي لپاره هم یو لار اواره شي، مذاکرات لپاره لار اواره شي، اعتماد سازي منځته راشي. دا خبره تر دغه حده زه خبر یم. دا سوې د نورې خبرې، د مذاکراتو خبرې یا د سولې خبرې د امریکایانو سره زما په فکر باندې تر اوسه نه دي شوي.
نو فکر کوئ چې د ولسمشر حامد کرزي انتقاد پر چا او پر کومه مسله ده؟
زما په فکر باندې ولسمشر کرزي انتقاد به په دې چې د په اړخو بغل باندې بدش خلګي خامخه چې هغه ته به تدبیر ولیدلې، یا به بیریږي چې دا خبره د طالبانو د امریکایانو ترمنځ سخته ونه رسېږي، موږ شاته پاتې نه شو. زه هم دا خبره به غلطه یي، دا واقعیت نه لري. نو به هغو دا ورته ویلي د ولسمشر کرزي نظر به وراړولي، فکر به وراړولي. زه فکر کوم چې داسې به نه وي.
د اوس شیبه کې چې موږ تاسو خبرې کوو، تماسونه د افغان دولت له طالبانو سره او د امریکایانو له طالبانو سره په کوم پړاو کې دي؟
تر اوسه پورې هغه تیر مذاکرات ما په فکر باندې چې تیر مذاکرات او خبره چې څه تاسو به په جریان کې یاست، هغه په معلقه پاتې شو. تر اوسه نوې خبره خو نه ده اورېدلې او نه نوې خبره شته.
تاسو د یو پخوانی وسلوال طالب د استازي په توګه د ولسمشر حامد کرزي د دې ارزونې په اړه څه وایي چې وایي طالبانو او امریکایانو سازش سره کړی د دې لپاره چې امریکایان تر ډیره وخت په افغانستان کې پاتې شي؟
زه فکر نه کوم دا خبره به د امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې. دا تاسو معلومه ده چې د طالبانو یو خواسته دا و چې د افغانستان څخه د امریکایانو پوځونه وځي، او دوهمه خواسته دا و چې په قانوني اساسي کې به ترمیم راځي. خو دا خواسته چې طالبانو کړې ده، دا ملت په دې باندې شاهد دی. زه فکر نه کوم چې طالبان به د دې خواسته سواوي تر هغه وخت پورې چې صلح راشي، مذاکرات شروع شي. البته دا یو بل خبره جوړه شوه، خو بل خبره ده، لیکن اوس فکر نه کوم چې دا خبره به وي او دا واقعیت نه لري.
شخصا ستاسو موقف د سولې په هڅو کې په کوم ځای کې دی؟
زما موقف دا دی په سولې په باب دی چې سولې لپاره درې طرفونه ضرور دي، چې یو طرف طالبان دي، یو طرف هغه اشغالګر دي چې هغه افغانستان نه اشغال کړی دي، او درېم طرف د افغانستان حکومت دی. دا درې سره د مذاکراتو په میز باندې کښېني، مذاکرات وکړي. تر کوم حده پوهېږم طالبان داسې خلک نه دي چې هغه د افغانستان حکومت په مذاکراتو کې راګډ نه کړي. فکر کوم چې دا به ګډېږي، وروسته به ګډېږي. خو هغه کارونه چې هغه د امریکا او د طالبانو ترمنځ دي، یا په امریکایانو پورې اړه لري، په طالبانو پورې اړه لري، لکه د طالبانو ادرس په طالبانو پورې، د طالبانو ادرس دي، او امریکایان زور پیدا کوي، او د بنجانو خلاصول چې امریکایانو سره دي، هغه په امریکایانو پورې اړه لري. دا خبرې به تبان د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ راځي. خپل دا اړینه بولن چې په دې کې به د افغانستان حکومت دي.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ولسی جرګې اداري پلاوي لپاره د انتخاباتو په دریم ورځ د جرګې دوهم مرستیال وټاکل شو. په دې اړه خان محمد سند له کابل تفصیل راکړي.
ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دریم ورځ یوازې د جرګې دوهم مرستیال وټاکه. د ولسی جرګې د لومړی او دوهم مرستیال او لومړی منشي کرسۍ ته د دوشنبه په ورځ د جرګې لسو غړو ځانونه کاندید کړي وو. په دې ورځ د جرګې نصاب 214 وو، او کاندید کولای شول چې په 50 جمع یو یا 100 رایو بریالی شي. د دوهم مرستیال کورسی ته ګل پاچا مجیدی، محمد عارف شاه جهان نوری او محمد صالح سلجوقی کاندیدان و چې خاغلی سلجوقی یو سلاتر رای یوړی او د جرګې دوهم مرستیال انتخاب شو. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل
رای پیلی محترم محمد صالح سلجوقی در نیابت دوم ولسی کاندید بودن.
محترم محمد صالح سلجوقی چې د دوهم مرستیال کرسی ته کاندید و یو سلاتر رای یې وګټلې، د جرګې د دوهم مرستیال په توګه وټاکل سو. د ده بریالیتوب غواړم.
تیره ورځ د جرګې غړي عرفان الله عرفان په انتخاباتو کې ټاکلې رای وګټلې او د جرګې دوهم منشي شو. د جرګې د لومړي مرستیال کرسی ته د جرګې څلورو غړو خالد پښتون، وږمې صافی، اکبر ستانکزي او سیما جوینده کاندیدان و چې یوې هم لازم رای ونه ګټلې. همدارنګ د جرګې د لومړي منشي کرسی ته کاندیدان فرشته امینی، زهرا توخی او انجینیر سید اکرام درې واړه ونه توانېدل چې 50 جمع یو رای پوره کړي. د جرګې رئیس وویل د اداري هیئت د انتخاباتو لړۍ به سبا هم دوام وکړي. کارپوهان وایي د جرګې د اداري هیئت د انتخاباتو ځنډېدل د اندېښنې وړ دي. انجینیر متی الله خروټه وایي
د غیر متجانس ترکیب هیڅکله نشي کولی چې یو هدف مشخص، هدف معین کړي. دوی خپلو کې تر اوسه موږ ته درې ورځې شاهد یاست چې په یو رهبري هیئت باندې تفاهم نه ده کړی. نه دا به حال د دغې بېچاره ملت چې داسې یو پارلمان لري چې دوی په درې ورځو کې نشي کولی چې خپل هیئت اداري وټاکي، نو هغوی به د افغانستان سرنوشت په هکله به څه رقم تصمیم نیسي، هغوی د افغانستان د قوانینو د جوړولو په هکله به څه تصمیم نیسي.
تیر کال هم د دې جرګې د تقنینی کال په پیل کې د اداري هیئت انتخابات په یوې ستونزې اوښتي و چې سبا د میاشتې ونیوه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې په نوم یو بنسټ وایي چې دولت د افغانستان په روانه جګړه کې د جنګي جنایتکارانو د محاکمې لپاره سمه پالیسي نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
په افغانستان کې د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې مسؤلینو د دې هیواد په روانه جګړې کې په جنګي جنایتونو او د ملکي طرفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر حکومت انتقاد وکړ چې د جنګي جنایتکارانو د محاکمې لپاره لازم اقدامات نه کوي. د دې ډلې مسؤلینو د دوشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل اوس هم د افغان دولت لخوا یو شمېر وسلوال مخالفین چې په جنګي جنایتونو کې لاس لري پرته له دې چې په سزا ورسیږي له بنده پرېښودل کېږي. د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې یو مسؤول یونس اختر په دې اړه وویل
دولت بجای کې
جنایت له 2002 کال نه وروسته چې کوم جنایتونه شوي دي له بده مرغه دولت د دې پر ځای چې دا جنګي جنایتکاران نړیوالې محکمې ته معرفي کړي هغوی له محاکمې پرته له زندانونو خوشې کوي. له بده مرغه په افغانستان کې کومه داسې محکمه نشته چې د جنګي جرایمو مسایل وڅېړي. دا یوه تشه ده سره له دې چې د تیرو دریو لسیزو راهیسې په افغانستان کې جګړه ده او ډېر جنایتونه شوي دي خو تر اوسه پورې د جنګي جنایتونو د څېړنې لپاره قانون او خاصه محکمه نشته.
ښاغلی اختر ځینې ستونزې د دې سبب وبللې چې په افغانستان کې یو شمېر جنګي جنایتکاران نه محاکمه کیږي. هغه وویل د افغانستان د جزا په قانون کې د جنګي جنایتونو لپاره ځانګړې سزا نه ده په ګوته شوې او نه هم جنګي جنایتکارانو ته ځانګړې محکمه شته. د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې مسؤلین همداراز وایي چې د سولې د هڅو په لړ کې له زندانونو څخه د جنګي جنایتکارانو پرېښودل هغوی لا زړور کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د جمهوري ریاست د چارو د ادارې د مسؤلینو نظر واخلو خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سره له دې چې امریکا پاکستان ته د ایران د ګازو د نلیکې له پروژې سره مخالفت کوي او خبرداری ورکړی دی چې دغه پروژه عملي شوه نو کېدای شي چې پر پاکستان هم بندیزونه ولګوي. خو د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری نن په ایران کې له خپل ایراني سیال سره یو ځای په سرحدي ښار چابهار کې د ګازو د نلیکې د جوړېدو پروژه پرانیسته. فرح هیواد تفصیل وړاندې کوي.
پاکستان وایي له ایران څخه پاکستان ته د ګازو د نلیکې د غځولو هدف په دې هیواد کې د انرژي د مخ پر زیاتېدونکو اړتیاو پوره کېدل دي. پاکستان فعلا د انرژي له سخت قلت سره مخامخ دی. امریکا پر پاکستان فشار راوړي چې له دې پروژې څخه لاس واخلي ځکه د دې پروژې له کبله به پر پاکستان بندیزونه ولګول سي. امریکا نن یو ځل بیا په دې اړه خپل اندېښنه وښودله. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاندی ریان هایرس د مشال رادیو ته ویلي دي د امریکای پالیسی د ایران په حق له همغه ده او د کیسه بدلون نه دی راغلی او موږ د شروع نه دا خبره کوو چې دا منصوبه د پاکستان په ګټه کې نه ده. کچېری پاکستان په دې منصوبه کار وکړي د ملګری ملتونو یا د امریکای قانون تر مخه د پابندۍ لاندې راتللی شي. امریکا د دې پروژې سره مخالفت ښودلې دي او د دې پر ځای د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه هند او پاکستان ته د غازو د نل لیک د غزي دو پروژې چې ټاپی نومیږي ملاتړ کړی دي. امریکا د شان له پاکستان سره د برښنا د تولید په برخه کې د یو شمیر پروژو چې د برښنا د تولید بندونه ورغول سي هم همکاري کوي. ایران وایي چې لوړاندې د خپلې برخې د غازو د نل لیک د غزولو چارې چې اوږدوالی یې 1050 کیلومتر دی سرته رسولې دي. د غازو د دغې نل لیک اوږدوالی په پاکستان کې 780 کیلومتر اټکل شوی دی چې کار به یې د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړ سي او پاکستان ته به د غازو د انتقال عمله پیل سي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا په دې اړه جدي شکونه سته چې پاکستان به له مالي پلاوه د دغې پروژې لګښت چې 1.5 میلیارد ډالر اټکل شوی دی څرنګه تامینوي او آیا دا پروژه به د امریکا له بندیزونو پرته مخ ته ولاړ سي؟ واشنگتن پر تهران د بندیزونو له لارې فشار راوړي چې خپل اټومي پروګرام بند کړي. اژانس زیاتوي پاکستان ته د ایران د غازو د نل لیک پروژه پر داسې وخت پرانستل سوچي چې څو ورځې وروسته د پاکستان د حکومت دوره پای ته رسیږي او شایي چې دغه پروژه د دې لپاره جزاین سوي وي چې حاکم ګوند پیپلز د رای ورکونکو پاملرنه جلب کړي چې حکومت غواړي د دغه پروژې په عملي کولو کې د انرژي بحران حل کړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا هدف شایي دا وي چې حکومت د دې پروژې په پرانستلو سره امریکا ته خپل سر لوړ کړي. امریکا سره له دې چې له پاکستان سره یې په پوځي او ملکي چارو کې د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ولی د ډیرو پاکستانیانو په منځ کې محبوبیت نه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګری ملتونه وایي د سوریې حکومت د ملکی وګړو د غنوژن لپاره د ولسی کمیټې په نوم د رژیم له پلوي ملشي ډلې کار اخلي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې وروستي جنایت غندلي او له مجرمانو سره د حساب کتاب لپاره یې غږ کړی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکي وایي د سوریې حکومت د راپورونو له مخې له سیمهیزو ملیشه ځواکونو څخه د مخالفینو د ګڼې وژنې لپاره چې د فرقي وژنو حیثیت لري کار اخلي. په سوریه کې د رژیم پر ضد د خلکو پاڅون دوه کاله مخکې د سولهیزو مظاهرو په بڼه پیل شو خو وروسته یې د یوې کورنۍ جګړې بڼه خپله کړه چې په نتیجه کې یې سني وسلوال د ولسمشر بشار اسد د علوي مذهبو پلویانو په وړاندې ودرېدل. د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړې تحقیقاتي ډلې څېړونکي وایي چې په سوریه کې په یوه خطرناکه لړۍ کې د ولسی کمیټې په نوم د رژیم پلوی ملیشا څو ځلې په فرقوي تشدد لاس پورې کړی. د ډلې چې برازیلای پاولو پنهیرو یې مشر دی په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې د ولسی کمیټې ځینې غړي د حکومت لخوا روزل شوي او په وسلو سمبال شوي دي. د خپلواکي تحقیقاتي ډلې چې خپل څېړنې د تشدد له قربانیانو او عیني شاهدانو سره د مرکو پر بنسټ برابرې کړې دي ویلي دي چې ګڼ شمېر هغه خلک چې د پاتون د پلویانو په سیمو پورې تړلې دي د دې ملیشا ډلو لخوا ځورول شوي دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د سوریې د کړکیچ په اړه په بروکسل کې خبرې کوي. لغونډې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن د سوریې کړکیچ ته د یوې سیاسي حل لارې له موندلو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او ویل چې په سوریا کې روانې وژنې باید بندي شي. خو داسې ښکاري چې مسکو اوس هم نه غواړي د نړیوالې ټولنې له دې غوښتنو سره چې وایي ولسمشر بشار اسد له واکه لاس واخلي ملګرتیا وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د اپوزیسیون یو چارواکي هیتم مناته چې د مسکو په کتنه بوخت دی وویل تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په دې برخه کې ټولو پوښتنو ته باید د سوریې خلک په خپله ځواب ووایي نه له بهر څخه فشارونه.
تر هر څه د دې خبرې یقیني کول مهم دي چې ټول سوالونه هیوادونه باید په خپل د سوریه خلک د مسایلو په اړه د بهرانیانو له فشار پرته حل کړي، او په دې توګه به د سوریه خلک د دواړو هم د خپل هیواد او هم د ځانګړو سیاستوالو برخلیک په خپل وټاکي.
د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې څه باندې 10,000 کسان د تشدد په هغو پیښو کې وژل شوي چې نږدې 2 کاله مخکې په سوریه کې پیل شوي. میرمن اشتن وویل د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې همدارس د ایران د لانجمن اټومي پروګرام او له روسیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو په اړه بحثونه هم شامل دي.
د ازادي رادیو د 1491 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري د نیم ساعت خبري مجله په همدې ځای پاتې رسو.